په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز بعد سعودي عرب امنیتي ځواکونو سره شریکو مشکونو کې برخه اخلي. د خبر ایجنسی کوکی خیل قوم له حکومت غوښتنه کړې چې یادې سیمه له وسلوالو پاک شي او یادې هم په بیکور خلکو کې په رسمي ډول شمار شي. غربي هیوادونو شام کې پر هسپتالونو او سکولونو د روس بمباري غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دا چې د سعودي عرب سره به په شریکو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. پرون د ګل پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان او سعودي عرب د څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري لري او د یو بل په هیوادونو کې د پوځیانو روزنه به هم دوام ولري. یاد دی چې دا مهال د سعودي عرب په مشرۍ د ځینو هیوادونو پوځیان په یمن کې د ایران پلو یغینو خلاف پوځي کاروایانو کې بوخت دي او څه موده مخکې له پاکستان د جګړه کې د مرستې غوښتنه کړې وه خو اسلام آباد دا رد کړې وه. د خبر ایجنسی له تیرا څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کړې شوې د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ چې له جنګه بې کوره شوې دي په کډوالو کې رجسٹر کی او یادې هم خپل سیمو ته واسول شي. په لوړګي کې اوسیدونکو بادشاه ګل پرون د دوشنبه پر ورځ مشال رډیو ته ویل چې کوکی خیل سیمه له وسلوالو نه ده پاک شوې.
نور ټول کومونه تم چې کندې رجسٹر شوی دي اندراج شوی دی رشن به تم لويږي د کوکی خیل نه غ رشن ملويږي او نه چې کم دی بیا د واپسي چې کم دی ست طریقا شته دی. نور موږ دا غوړو چې موږ دا بس بوي دی چې موږ پشي او موږ لا چې کم دی دومره څاغرو کې سہولت چې کم دا آبادی دومره آبادی چې کم درته جوړ شي چې موږ د ستيب کې ځون سمبول کو دلته ډېر تکلیف سره یو. نو موږ نه د واپسي ست طریقا شته او نه دلته رجسٹریشن ست طریقا شته.
په همدې حال کې د قدرتي آفتونو د نظم قبایلي ادارې اف ډي ایم چارواکو مشال رډیو ته پرون ویل چې دوی به د کوکی خیلو د بیکرشو خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. سواد کې پرون مازیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه مېرمن ته د هغه پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندې دي. اوه کاله مخکې منظور شوې دې پروژې له مخې حکومت سواد کې 14,000 ښځو ته هر میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. مظاهره کې شاملې روبینی پرون د دوشنبې پر ورځ مشال رډیو ته وویل
موږ د ډېر مجبورۍ نه راغلي یو. د بېنظیر د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شي کله نه میلاو شي پاغي بلګ زموږ گزاره کیده اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراوځو د دې جزانانو خلکو سره روزي وا. نو دغه دې دا موږ داخله کراغلی د مجبورې نه راوتی او موږ دا ټولې زنانه دله په کار چې موږ د پاره کوشش وکي.
بل خو سواد کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام چلوونکو چارواکو مشالې لري ته ویل چې د دې مسلې د حل په لټه کې دي. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکولو د سند صوبایي اسمبلی یو بل منظور کړی دی. د ګل پورز د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل یې وړاندې کړی وویل چې د سره به د ودونو په رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. تاسو خبرونه له مشال رډیو وره. د افغانستان په هلمند ولایت کې د نظامی عملیاتو مسول هلمند دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه پای ومومي او امن به راستون شي. عبدالجبار قهرمان ازادي رډیو ته ویلي غواړي چې مخالف سوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس واخلي. هغه هم دا زیاته کړې چې په هلمند ولایت کې عملیات ښه روان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د څو نویو مخکې په نسبت راکم شوي دي. یاد دې چې په دې روسیو کې په هلمند کې په ګڼو ځایونو کې د وسلوالو بریدونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډونلډ هاریسن سره پرون په یو ملاقات کې په کابل کې وکړله. په خبر پاڼه کې همدارنګه زیاته شوې چې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال په ملاقات کې ویل چې دوی به د لړکی هم خپلې مرستې ورسره وکړي. حنیف اتمر ویل دی چې په سیمه کې روانې ترهګرۍ ته په کتو سره افغان هوایي ځواکونه پوځي سامانونو او روزنې ته اړتیا لري. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون په سرکاري ټلویزیون په وینا کې وړاندیز وکړ چې کله کوردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کړي نو حکومت دغلته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکول شي. د کوردستان سیمه ایز حکومت اقتصادي بحران په 2014 کال کې د تیلو د بیو د کمیدو له وجې زیات شو، دا کال نور هم خراب شوی دی. له دې کبله د سرکاري چارواکو په تنخواګانو کې 15% کمی وشو. بغداد تیر کال تر هغې وروسته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکول بند کړل چې د تیلو او لاسته راتلونکو ګټو د تقسیم په سر جوړجاړی ختم او کوردي مشرانو د مرکزي حکومت په غاړه تاکولو سره ترکیې ته د یو پایپ لاین له لارې تیل لیږل پیل کړل. غربی هیوادونو د شام پر هسپتالونو سکولونو غ روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرونی 50 ولسی وګړي ووجل. ترکیه او فرانس دا بریدونه جنگي جرمونه بللي. ملګرو ملتونو ویلي چې د شام په شمال کې په حلب او ادلب ولایتونو کې لږ تر لږه پر 50 روغتیایي مرکزونو او 2 خونځیو بریدونو کې نږدې 50 کسان ووجل شو چې پکې وه حامله ښځه، ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په سیمه کې موجود ځینو خلکو د بریدونه په ملکی ځایونو قصدي حمله وګڼلې او دغسې ویجاړونکي بریدونه د خپلو خلکو په وړاندې د شام د رژیم جاري ظلم د ودرولو لپاره د روس د وړتیا او تمایل په اړه شکونه رامنځته کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو د موسم حالو د پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.18 روپۍ. یو ریال په 28.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3 بنو کې 5 او په کوټه کې 3 او 5 وي.
دا مشال ریډیو دوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان حکومت منلی چې د سعودي په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو پوځي مشکونو ته پاکستانی ځواکونه سعودي عرب ته لیږلي دي. د خیبر جنسای د تیرا کوکی خیلو خلک چې په سیمه کې د جګړو له لاسه خپل کورونه پریخي وایي په داسې حال کې چې خپل ټول شتمنۍ ترې پاتې دي، حکومت ورسره مرستې نه کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو شمیر بېوزله مېرمنې شکایت کوي چې د بېنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې حکومتي مالی مرستې ورته اوس نه ورکول کیږي.
خدای حاجت ما مخ کې را کړی و د 3 کال وشت کټ کړی دی. سو په ازادي کې مونږه قضې لزغلو نشته.
او د ممند جنسای هغه خلک چې زلزلو او پوځي عملیات ورته کورونه وران کړي وایي حکومت ته به په هغو کانو یا ډبرو پیسې ورنکي چې دوی یې د خپل کورونو بیرته جوړولو لپاره کاروي.
خدای باندې نسی کښتاره او نه مونږه مانو ټول قام دا کورونو والا وړي او په دنیا جنو کې لګوي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله داله مشال رادیو سره اوس. اورنه موجود راځو. د پاکستان حکومت د ګل پورز د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګڼ ملکی اتحاد په پوځي مشکونو کې د برخه غستو د خبرې تصدیق کړې ده. پاکستان ویلي لوی مدیر راځي د پاکستان او سعودي ترمنځ د پوځي روزنو په دغه لړ کې د همکارۍ او لړۍ روانه ده. بلخوا د چارو پوهان وایي چې د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف اهداف او د عملیاتو څرنګوالي ورته تر ډیره روښانه نه دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
پاکستان د ګل په ورسره سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګډملکي اتحاد په مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. دا تصدیق په سعودي عرب کې شرملکي پوځي مشکونه شروع کېدونه پس شوی دی. دا پوځي مشکونه د سعودي عرب حفر الباطن کینګ خالد ملټري سیټي کې روان دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه د خارجه چارو ویاند نفیس زکریا لخوا وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 1600 دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرامونو لړۍ هم روانه ده. د خارجه چارو دفتر ویاند په وینا چې همدې پس منظر کې پاکستان سعودي عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګډ ملکي اتحاد په مشکونو کې برخه اخلي. د ذکر ده د تیر کال دسمبر میاشت کې سعودي عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سختدریزۍ مخنیوي لپاره په 30 ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې ګډ ملکي اتحاد کې سعودي عرب، عرب امارات، اردن، مصر، پاکستان، مالدیپ، کویت، مراکش، چاډ، تیونیسیا، قطر او ملیشیا شامل دي. دا د هم یادوي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې اتحاد کې د ایران نه شاملولو په اړه اعتراض هم مخې ته راغلی و. پاکستان ویلي و چې سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو کوشش وکوي او همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان پوځ مشر د سعودي عرب او ایران دورې هم کړې وي. په سعودي عرب کې روان پوځي مشکونو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
دې داسې اهمیت نشته چې کوم دا مسله روانه ده په دې پوره منطقه کې کاغه ترخګرې ده او کاغه خانه جنگې ده. دا غیر اخته یو سنجیده قدمي یا دا غوي زمو په خیال لاندې دا چې سعودي عرب چې کوم دی هغه خپل ځان غیر محفوظ ګڼي او هغه دا قسمه مشکونه او یا دا قسمه اتحادونه جوړي چې ګیر چاپېره نور چې کوم د خطرات پی چغی ته یو پیغام ورکړي چې مونږه مضبوط یو مونږ سره بلا اتحادیار شته دي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په نظر چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ شو خو د وروسته دا معلومه نشوه چې دوی به څنګه عملیات کوي او کومه حکمت عملي به خپلوي. دوی زیاتوي چې دا اتحاد د پاکستان د تجرباتو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان خپله تجربات داسې ملکونو سره شیر کولی شي او بل خپل اندرونی سطح باندې هم دوی نظر ساتل ډېر ضروري دي. اوس خو دوی دا وایي چې زمونږ بهر دومره کمیټمنټ نشو کولی په دې چې زمونږ خپل لاسونه ډک دي، لیکن بل طرف ته سیاسي طور او سفارتي طور سټریټیجیک طور چې د دوی کوم تعلق سعودي عرب سره دی، نور ملکونو سره دی، هغه هم ډېر مضبوط او دروند دی، نو هغه نه هم مخ نشي اړولی. نو پاکستان به څو حده پورې ځي. البته هغه نمونه دغه نه دی چې یاره ګنې خپل فوجونه بل ملک ته ولیږي. او
د راپورونو تر مخه چې سعودي عرب کې روان دا پوځي مشق د ملکونو د شمیر په لحاظ د ټولو لوی پوځي مشق دی او په دې کې د جدید جنگي جازونو او د پوځي سامان استعمال روان دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو څو کال وړاندې د خیبر جنسۍ د تیرا له کوکې خېلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپل سیمو پرېښودو ته مجبور شوې چې طالبانو یې سیمې ونیولې. له دوی څخه ډېری خلک لوړګي او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شول. دوی وایي حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمېرل نو ځکه له مرستو بې برخې دي. له دوی څخه ځینو یې له مشال رېډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یا خو دې یې سیمه له وسلوالو څخه په بشپړ توګه پاک کړل شي او یا دې هم له دوی سره د نورو کډوالو په څیر مرستې وکړل شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسۍ تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایه اوسېږي او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
مو کوونکو کې خېل دا چې په کوته هودو چې پیچا کې ومې سا نه اخلو یغه نه پات په موږ باندې څه خلک راغل سنگیب تړلی وی مونږ ته پتا وسم نه لګیلی او هلته هم نه لګیلی چې دا څوک یي او څوک نه یي. مونږ چې زومه ته جوګا که خو چې کتلې مو ته وکړې نو هغه تو بیا دې مونږ کونکو کې خیل نه چې تمام دنیا نو ان جو ثواب ته نو مونږ غریب وړو کا سړی د لاس ولا کو نه ورې ته شلو لا کې پرې پکور کې سمونو نو.
او د تیراکو کې خېلو یو بلتن کشمیر وای چې د خیبر جنسۍ نه د کمی اسمبلی غړو ور سره د رېجستریشن واده کړی و خو تر اوسه یې دغه واده پوره نه کړه.
مې نه سږی ګل سیم چې ورته ودرېد او مو سره یو واده کړی و د متاثرین په وی چې په درې ورځې کې ورنه نه نه لا آر یو کور کوم، لیکن ا سړی و ژوندې چې مو سره کوم واده کړی د خپل سره د خپل وډونو مو سره واده کړی یی نن چې ور شونم موږ په دروازه کې په بدلګي ګو او آلته یې خواخم نو چې موږ ورچو
بیا قبیلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاء الحق وویل چې مونږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې دا له بېوزلو میرمنو سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یو پروژه ده. امدادي پیسې اغوستونکو یو شمېر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویلي له تېرې یوې مودې راهیسې دغه مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. هم په سوات کې د یاد پروګرام یو مرستاله بیا وایي د دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام تر سولې لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجز ما ته خدای حلاق ما چې کم دې لزم وای نشته زو وستا کټ شي بي دي وای ته په بختورو کې لیکي نه څنګه په بختورو کې لیکل شم زما په بختورو کې لیکل چې بندې دې راتلم ته په خپل کوټه کې تم لاس او مندانه په قلار مخ کې را کړی و د دې کال وښ کټ کړی دی سو په ازادي کې مونږه کځه لز غلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نه کیږي.
زمانم روبینه ده موږ راغلي د دنیا لې موږ د ډیر مجبورۍ نه راغلی یو د بینظیر د پیسې موږ ته ملاوي دي کله ملاو شي کله نه ملاو شي پاغه بلګه زمونږ گزاره کیده اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراوځو د دې جزانان خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ او میاش ملاوي ده 2500 روپۍ ملاوي ده دله په کار چې زمونږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي هو رقم ورته نه ورکوي.
سمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیمبرایم دا پیسې چې کمی شوې د زرداری په وخت کې شوې دوی چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې آزاد شي دوه خلک چې په دوکرا غوښته د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوه دغه کړ بچ پدی میاش کوم تاسو دا کارتونه آزادو ها کارتونه هیڅ چره آزاد نشو پدی کې یو خزل خاون طلاق عمر کړه لري یو ویني بکه ماشوم مړل
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم ملاوېدل بند شوي دي. پروګرام مشره ماروی میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثره دي.
هم تا ایک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارت چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت وشو تاسو به هغې کې یو کارت آزاد نه کړو نو تاسو به نور څه وکړئ که پرس که تو چې یار پرسن شوې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارت خو تا آزاد نه کړو.
د سوات دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات مشرې او ماروی میمن مرستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سوات 1400 نه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروي کې نو کنه او کمې ډېرې جزانې زنانې دي دا د ماروی میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکور توي کم د دوه غریبي منګلې دلیل او لکه مونږ ته پته ده خامې کوم په سوات کې د خبیرو خلکو مجبوری ده چې دا ونه شو کنه زه به چې دا خپل او د پرزم خور دوه کار وکوم دا زما تاسو لټو سره واده ده.
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اووه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څلپاسه 200 بېوسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغېز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دی تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدم کو په ممند دین سای کې هغه خلک چې کورونه زلزلو او همدارز په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ډنکړي ول هغه د محل لګیا دي د خپل روان شوی کورونه بیرته جوړوي خو شکایت کوي چې د خپل کورونه لپاره چې کومې ډبرې یا کاڼي له خپل غرونو راوړي نو حکومت ترې د پیسو تقاضا کوي. دغه خلکو په دې ستونزه د مشال رادیو خبريال شانواز ترغزي موږ ته دا رپورټ را لېږلی.
په محمد ایجنسی کې د زلزله ځپلو او د عسکري اپریشنونو ښکار شوی غریب اولس نه د کچه کورونو د جوړونې لپاره د کانو یا تیګو ټکس اخستل کېږي. د برهان خیرو قبیله وای چې هغوی په خپل ملکیتي غرونو کې کاڼي وباسي چېګنی کچه کورونه پرې جوړ کړي نو حکومت پر ورنه د ګاډي په سر ډېر روپۍ ټکس نه اخلي. د اقرب ډاک اوسیدونکي روان ملک وای رامداد چې وای هغوی په هیڅ یو ډول دغه ټکسونو منلو ته نه دي تیار ځکه چې دا کمرشل یا د ګټه روزګار نه دی بلکې د خپل اوران شوی کورونو د آبادۍ لپاره دغه کاڼي وړي. او سحر وختي په یکاون کې د مدنیاتو په یو څوکۍ د دغه تنانو یو ډل د دولتي غړو سره ملاو شو. په دې مقاده عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن هم موجود وو.
دا واقعیا هغه کورونه دي چې کوم په زلزلو کې ډیمیج شوي دي، کوم په اپریشنونو کې متاثر شوي دي، یا یو سړي ځان ته مزدوري کړې ده او ځان ته یو کوټه دوه جوړوي او بیا هم په دې جدید دور کې موږ دومره غریبانان یو چې موږ په بنیاد کې دا کاڼي بغیر سیمټو لګولو نه پته لګي چې موږ غریبانان یو او دا دې په وجود موږ نه ټکس نه دا سراسر ظلم دی.
او اولس د سرکاري غړو سره ولیدل او ورته ویل چې تر در روان پیر اورز یا د دوشنبه پورې دغه ټکسونه خستل دي بند کړی شي ګنې هغوی به مجبور وي چې احتجاج وکړي. سرکاري چارواکو هم دا خبره تر در روان پیر پورز د هوارولو نوې نیټه مقرر کړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ری دلشه.
دا مشال رادیو دا وردون کو دا پکتیکا چارواکی وای دا دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی بیان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو ډلو ته درنه مرګ ژوبل اوخته ده. بل لور ته په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې یو ویډیو مشال رادیو ترلاسه کړی چې شاوخوا سل کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت د روانې میاشت په پای کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلې دا ته خوشبینه ده. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
له هرات او فرا وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیوران کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
سلواګې له اتلسمې نیټې را په دې خوا د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه ییز قومندان ترمنځ جګړه روانه ده او جګړه هم په دې باندې پېښه شوې ده چې هلته سیمه ییز قومندان عبیدالله هنر د طالبانو له نوي مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړې ده. دغه خبرې د طالبانو په نامه هدا والی عبدالله بلال باندې بد اغیزه کړې ده چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دم ګړې پورې 53 وژل شوي دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغه ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان پرې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله راوکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چاته عریضه وکړو هغه پېښور ته لاړ شه، کمیسیون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبرو وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼې کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګري یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر د ملا مدمره خوندې دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و اوس دې لطفاً تر دغو خپل مابینځي اقاماتو تیر سي، خپل وطن دې وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت د طالبانو سره په دا ټول 15 یا 20 کاله کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې افغان حکومت وایي د فبروري تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
له کابل اسدالله لودین رپورټ راکوه. په هلمند کې بیا د عملیاتو مسؤول هلمند دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دغه ولایت کې جګړه پای ومومي. عبدالجبار قهرمان چې دا مهال په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کمواله راغلی دی. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې د جګړې لاس په سر شي. پاړې تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي او دغلته د مخالفو وسلوالو خوځښتونه د څو اونیو مخکې په مقایسه راکم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمې راغلي. عبدالجبار قهرمان د هغې اپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی قهرمان هلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
خصوصاً په مخالفینو کې هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی 15 ورځې مخکې، کال مخکې، دوه مخکې مې دلته جنګېدل یا ذهن درلودي، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اپراتیفي ډلې مسؤل په داسې حال کې دغلته د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار قهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوجستیکي مرستې وي.
تمرکز پر دې چې څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې مصالح قوتونو ته برابر کړي. او وضعیت په دې خواته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت کې
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
د سولې پر لور
خپله خاوره
هغه غواړو.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
ری هرت
راه کړ بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو خوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د بشیر غواخ نه لړ خبرونه اورو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دا چې د سعودي عرب سره به په شریکو پوځي مشقونو کې برخه اخلي پرون د ګل په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان او سعودي عرب د څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري لري او د یو بل په هیوادونو کې د پوځیانو روزنه هم دوام لري دا خبر جنسی له تیرا څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډه شوی د کوکی خلو خلک وای حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ له جنگه به کورشو خلکو کې رجستر کی او یادی هم خپل سیمه ته واستول شي سواد کې پرون بازیګر غنو خزو د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې بیوسه مېرمنو ته د هغه پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندې شوې دي و کاله مخکې منځ شوې دي پروژې له مخې حکومت سواد کې 14000 خزو ته هر میاشت 2000 روپۍ ورکولې د افغانستان په هلمند ولایت کې د نظامی عملیاتو مسول عبدالجبار قهرمان وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه پای ومومي دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو برخو کې جنګونو زور اخیستی د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون په سرکاري ټلویزیون وینا کې وړاندیز وکړ چې که د کردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کړي نو حکومت یې د غلطه د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکولی شي غربي هیوادونو د شام پر هسپتالونو سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 50 ولسي وګړي ووژل ترکی او فرانس دا بریدونه جنګي جرمونه بللي دي او سمردونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي کسه هم د پوځي اپریشن لوجی پترخه غري کې سره لګ ډیر کمې راغلي دي خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټتي او دمه په دمه کاروایانې کوي د ادارې په وینا د ترخه غري د خاتمې لپاره حکومت کامی اکشن پلان هم اعلان کړی وو خو په هغه هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او دریزي لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نکېږي ادارې تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی ځکه چې تر هغهري منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی خو اکثره داسي وشي چې په دې نظام کې د خامیو لوجي تر هغهر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکبلی سکیورټی نافذ کونکو ادارو ته ډیر ستونزې ورپېخې دي نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لری کړي او یو ښه نظام جوړ کړي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکي مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وای سعودي عرب کې څلور زره پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجی په وجه باندې په کېد کې ژوند تیروي خو دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي د ادارې په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک دی او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کیږي ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کفیل نخ خپل مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی ادارې اخري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د څلور زرو پاکستانیانو معامله دی په سنجیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معامله په سفارتي کچ هواره کړي ځکه چې دا د حکومت ذمہواری ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بلومبرگ ویبپاڼې د پاکستان د بهرنیو پورونو په اړه لیکنه کړې او وایي په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورکړه کې له ناکامۍ سره مخامخ شي، بهرني کاروباریان هڅوي چې هغلته پانګونه وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو رپورټ ښیي چې په افغانستان کې ولسي وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت ښه کولو وعده کړې وي. بشیر گواخ د دې دواړو لیکونو مهمه برخه وروي.
بلومبرگ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاری وهڅوي کې د شي دغه ملک د خپل قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلین ډالر اخیستي وو. تمه کېدله چې اقتصاد به 4.5% ښه شي، چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. پاکستان چې په 2014 کال کې باید 4 بلین ډالر قرض خلاص کړي، د دې هیواد خزانه وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرگ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکوونکي دا کار نه غواړي او مظاهره یې هم کړې دي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې که څوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تښتونو پوهېدل غواړي، نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلی حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3545 ملکي وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 4450 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په سوری یا شام کې پرون پر څو روغتونونو او ښوونځیو بریدونه شوي دي. په دې کې یو هم د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون برید دی چې و کسان پکې وژل شوي او 8 نور نادرکه دي. په حلب کې د ماشومانو پر یو بل روغتون او همدارنګه پر یو ښوونځي هم د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا بریدونه غندلي او د سوریې په جګړه کې لښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب باوري کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 5 روغتونونو او 2 ښوونځیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. په دې روغتونونو کې یو هم په معرت النعمان سیمه کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون دی چې 1 کسان پکې وژل شوي او 8 تنه پکې نادرکه دي. په برتانیې کې میاشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي روسي جنګي الوتکو پر دې روغتون بمباري کړي. د څارنې د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روغتون توغندی لګېدلی چې 5 کسان وژلي. په یو دریم هوایي برید کې په یو کلي کې ښوونځی په نښه شوی چې 1 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرزیان وایي سره له دې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روغتون د دې برید له کبله سخت خپه دي، خو په سوریه کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلې او بې وسه یو، خو له دې سره هم غواړو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخه کړو، ځکه موږ د ګوتو په شمېر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو. دغلته د اړتیا زیاتوالي ته په پام موږ اړ یو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو. د بې پولي ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې د دوی پر روغتون د دوشنبه په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته یې دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فیډریکا موګرینی د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه وویل، د داسې پیښو رامنځته کېدل د منلو ندي. دا وایي هغه څه چې نن د بې پولي ډاکترانو په روغتون کې پیښ شول په هیڅ ډول د منلو ندي. موږ به پر ټولو اړخونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت ملاتړو لخوا یې د دا ډول بریدونو غندنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې وویل هیواد یې له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو دا ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د ځینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دوردونکو، د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشئی توکیو له قاچاک څخه لاسته راوړي. چارواکي هم دا رضوایي د نشئی توکیو د کښت او د کرو زیرمه کولو چارې د یاد ولایت په هغو سیمو کې روانې دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. له پکتیا څخه د داود تپان رپورټ اورو.
دا پکتیا یو شمیر ملکی او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاک څخه ترلاسه کوي. دا ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. دا پکتیا په امنیه قوماندانۍ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشئی توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت ولکه لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت دی ولکه نه لري دي. دا څه فکر کوي چې ابزاکای کچالی دلې ابزاکای، یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکونکو د ابزاکینه اخوا ته د مچلغو په طرف د برګې په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي، په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشئی توکو او کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم داده چې د پکتیا او شمیر سیمې د قاچاک لپاره نام نه وساتي. دا پکتیا امنیه قوماندان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشئی توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی تبي د دغه نشئی توکو کر او زیرمه پاغولر پرتو سیمو کې کیږي چې ډیری د حکومت لا حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډیر محدود سیمې دي، د او دکی په سیمه کې یو څه چارج کولای کیږي. دا د وچ غړک او غړک په دې ساحو کې کم کولای کیږي. خو موږ پاینده کې تسلیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې بل وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشئی توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشئی توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې هم دغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 1416 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د دوشنبه پر ورځ په خوست کې هم د افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د بیرته وتلو ویشتمه کلیزه ولمانځل شوه. د یادو مراسمو ویناوال وویل د افغانانو د قربانیو په پایله کې نه یوازې افغانان آزاد شول، بلکې نړیوالو ته هم د آزادۍ احساس ورکړ. دوی له نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانانو هیلې په نظر کې ونیسي او په دې هیواد کې د همیشنۍ سولې لپاره صادقانه مرستې وکړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
خوست والی حکم خان حبیبی ویل چی پا افغانستان که ده سور ده اومی تحول اور پسی ده روسی لخکر ده مستقیم تیری ولانده ده هواد دیر خی او اصیل فرهنگ لاره ده زای که ده سیمی ده هوادونو پا کچ خی اقتصادی جلختونه موجود ول پیاوره نظام موجودو چی ده روسانو ده تیری لکبله ده هر چه زیان منش ول خاغلی حبیبی ده نظام وستوال مخالفینو تا ده سول ملنه ورکله
ده نوی امپراتوران باید پدی پویسی که دوی رختونی پا افغانستان که سوله و نگواری او دی سوله دی پاره رختونی قدم که ندی دوی هم مسئول ندی پا طول اونو مغا که اونسی رازی یکی مخلاص را دی سوله را وستن دی افغانانو اولینی و آخرینی ارزو ده او دیگه دی پاره یو زی کار وکو
یاد مراسم چه دی مجاهدین و دی ملی اوال دی تحریک او دی مجاهدین و دی ملی اوال شورا پا بلنه دی خوز دی جرگو پا تالار که جود شی ول سلگون مجاهدین و قومی مخورو حکمتی مامورین و دینی عالمان و اوزایی و سیدون که پاکی برخ اخیستی ول د خوست د ولایت شورا رئیس عبدالوری واحدزی په خپل خبرو کې ویل چې د افغانانو جهاد او د هیواد ازادۍ لپاره قربانی یوازې د دوی لپاره نه و
دا هغه ملت ده چې نه یوازې ځان یې ګټلی بلکې په نړۍ کې نور هیوادونو ته هم د ځان د خلافون احساس ورکړی ده اتحاد جماهیر شوروي په روسیه بدل کړ او د برلین دیوال ونړاوه
مدنی فعال او قومی مشر سید کریم خان خاکسار ویل چې افغانانو د خپل سرو وینو په بیا ځان او نړۍ ته ستره بریا وګټله خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې خپل هیواد لشته بحرانه راوشګورو
په افغانانو باندې غږ کوي چې راشي د سولې دپاره د امن دپاره د امنیت دپاره د خپلې خاورې دپاره جهاد وکړي د خدمت دپاره جهاد وکړي د یوالي دپاره جهاد وکړي نر د بدبختۍ د خپل منځ اختلافات دغسې نرنه تېر شي نوی جهاد وطن دپاره بدی دپاره وکړي
د یادونې وړ ده د پخواني شوروي اتحاد سرې لښکرې پر افغانستان له پوځي یرغل وروسته نه کال په دې هیواد کې پاتې شول په دې موده کې سلګونه زره افغانان مړه او ټپیان شول میلیونونه وګړي یې بهرنیو هیوادونو ته کډوالۍ ته اړ شول د افغانستان اقتصادي بنسټونو سخت زیان ولید خو په دې موده کې سرو لښکرو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل او بالاخره د نه کلن پوځي اشغال وروسته د 1318 مریز کال د دلوي پشپږشتمه له افغانستانه ووتل ډېری کتونکي په افغانستان کې شته ستونزې هم د پخواني شوروي د سره پاوز دی تیری پایلی گنی
دا مشال ریڈیو دا
د ډان ورسپانې ولیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو پر وړاندې مبارزه کې د هغه هیواد حکومتي او پوځي ادارې هم نظر نه دي د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو مشر په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې شتون تاییدوي د کورنیو چارو وزیر یې بیا دغه خبره نه مني مجید پاف بابر تفصیل راکوي
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپلې یو مقاله کې لیکلي چې دا مهال که په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاستي امنیتي ادارو کارکردګۍ کره کتنه وشي نو په زرګونو د امنیتي سرتیرو د قربانۍ نه باوجود دا احساس کیږي چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې شوې دي هغه عارضي دي د ورسپانې په خبره د دې احساس وړومبی ثبوت دا دی چې د تیر دیارت په ورځ د فارمیشن کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف ویلي وو چې ترهګرو ته مالي مرستې د بهرنو هیوادونو هغه استخباراتي ادارې ورکوي چې د پاکستان مخالفه دي او ورته لاجستیکي او افرادي قوت په ملک دننه ملګري ورکوي جنرل شریف په دغو پوځي کمانډرانو غږ کړی چې د دښمن د ناوړه او خواشینونکي ترهګریز پلانونو شنډولو هڅو ته دوام ورکړي او په دغه موقع د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو د کامیابۍ ذکر هم وکړ ورسپانې په خبره خو بلخوا د پاکستان د یوې غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سند د داخله چارو قائمه کمیټه یوې خفیه غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د سفورا ګوډ د ترهګري د پیښې نه پس یې په ملک دننه د اسلامي دولت وسله والې ډلې نیټورک مات کړی او د جنرال راحیل د خبرې په تایید یې ویلي چې د ترهګرو فعالیتونه اوس په پاکستان کې کم شوي دي خو یو خوا آفتاب سلطان وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یې ځپلې ده او بلخوا د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون نه هم انکار کوي او وایي چې دغه ډله په پاکستان کې نشته د ورسپانې په خبره آفتاب سلطان تر ټولو مهمه خبره دا کړې وه چې په پاکستان کې د پخواني ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې په تیرو څلورو لسیزو کې د ځوان کول په ذهنونو سختدریزه کولو ډیر کار شوی دی او دغه ځوان کول د دغه سختدري د مفکورې نه ژغورل به څو لسیزې واخلي د ورسپانې په خبره د دغه ډول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا دا ډول متضاد بیانونه ولس ته دا احساس ورکوي چې د ترهګرۍ خطر شتون لري او دغه خطر لنډمهاله نه بلکه اوږد محاله بڼه لري.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای
د بنو انجینرینګ پونتون سیټي کیمپس زده کوونکو لپاره د کابل احتجاج کوي چې په ویناي د دوی پونتون له پاکستان انجینرینګ کونسل سره راجستر کړل شوی نه دی دوی کلاسونو ته ځي او وایي چې چارواکي د 14 کال مخکې جوړ شوی دا کیمپس زر تر زره له یاد کونسل سره راجستر کی پرون چې خبر اعلان زده کوونکو د کیمپس انتظامی دفترونو ته خپل غوښتنو وړاندې کول لپاره ورغلل نو پر مخ یې دروازې وترل شوې تر اوسه پورې د پونتون انتظامی دا نه دی ویلي چې ولې پونتون له پاکستان انجینرینګ کونسل سره نه دی راجستر کړی عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي
انجینئرنګ یونیورسٹی بنو سیٹی کیمپس د کونکي د 13 ورځو نه د کیمپس انتظامیه پر خلاف په احتجاج دي او د کلاسونو یې بایکاټ کړي زده کونکي وای د دوی کیمپس د پاکستان انجینئرنګ کونسل سره لا هم رجسٹرډ شوی نه دی چې لا وجه د دوی ډیگری نه منل کیږي او 2013 او 2012 کال بیچ د کونکي چې فارغ شوی ورته په اټامیک انرژي او نورو محکمو کې نوکرۍ ملو شوی وي چې اوس بیرته د نوکرۍ نه ایستلی شوی ځکه چې د دوی په وینا انجینرینګ یونیورسټي بنو کیمپس د پاکستان انجینرینګ کونسل سره رجسٹرډ شوی نه دی او کیمپس انتظامیه په نن سبا ور باندې کالونه وایستل د بنو انجینرینګ یونیورسټي کیمپس اتم سیمسټر زده کونکي ابرار وایي د شخصي یونیورسټي یا پانتونونو رجسٹریشن شوی خود دوی سرکاری کیمپس لا هم رجسٹرډ شوی نه دی
دا کیمپس یې دا 2002 کې اسټابلیش شوی دی زمو سټوډنټان چې هغه په هر یو ټیسټونو کې خخه پوزیشن اخلي بیا د پی سي ریکارډ دوی دا غوي جابونه چي لیټ کیږي او انټرویو کې یقین هغه دوی چې تاسو سرکار نشته مو تاسو نشو هایر کوره پرایوټ یونیورسټو دا پی سي رجسٹریشن کیږي مو دا ولي نه کیږي دا ای جی سی فنډډ یونیورسټي دا نو بیا ولې مو زمو حق نه ملاوي او زمو نور انفراستراکچر چې کوم دی انتهایی تباہ دی مو نه خپل حق راګي مو نه صرف پی سي ریلیشن غواړو مو نه دی هغه راګي نور مونږ هیڅ نه غواړو
نه منظور
یو بل زده کوونکی سید ساکب یوسف وایي دوی د نورو سهولتونو غوښتنه نه دی کړې خو خپل حق غواړي او پاکستان انجینئرینګ کونسل سره دی رجسٹرډ کړی
مونږ ته ډین فیکلټی اف یو ټی راغله وې زما چې کوم وس دی هغه مطابق په کیمپس سره خپل تعاون کوم تر اوسه پورې هغه نه بعد مونږ سره څه شوې دي مونږ ته تاسو به هاسټل جوړیږي مونږ هیڅ نه غواړو مونږ پی ایس ایس سره ریکریډیشن غواړو زمونږ د مدارې بعد دی د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هوم منیسټر نه چې مونږ ته زمونږ حقوق راکړي مونږ صرف دغه غواړو مونږ نور هیڅ نه غواړو سکیورټی باره کې مونږ سره دی ویری هاسټل باره کې مونږ سره دی ویری مونږ بویسرز باره کې نه دی ویری مونږ صرف خپل حقوق غواړو او پی سی سرمونډ ریکریډیشن
دا انجینئرینګ یونیورسټي یا پهنتون بنو کیمپس د کونکو دغه مشکل پوښتنه لپاره مو چې هڅه وکړه چې د کیمپس انتظامیه موقف واخلو نو کیمپس انتظامیه د پهنتون لویا دروازه د خبریالانو په مخ بند کړه او د سکه اسما موقف ورکولو نه ډډه وکړه بنو یونیورسټي کیمپس انتظامیه د کونکو هم په کیمپس کې دننه ایثار کړل خو د کونکو د خپل موقف وړاندې کولو لپاره د یونیورسټي څخه بهر په سړکونو ووتل او غوښتنه یې کړې چې دغه کیمپس د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تړل شوی سو پاکستان انجینئرینګ کونسل سره دی رجسٹرډ کړي کنی د کالونو مهنت او ترلاسه کړل شویو ډیګری یې هیڅ اهمیت نه لري عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې د زده کړو سکالرشپونه ترلاسه کړي او پلاوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره ولیدل او هغه لخپلو ستونزو خبر کړل دغه مسلین وایي چې د یونیورسټي کارډ لرلو باوجود دوی بې ځایه ځورول کیږي دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دوی پر وړاندې د توپیری چلند مخنیوي دی وشي بلکې د پاکستان حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوی مالی مرستې دې هم پر وخت دوی ته ورکړل شي د اسلام آباد د احمد الله رپورټ پرې ورو
مشال ریڈیو سره په خبرو کې پاکستان ته د طب په څانګه کې په سکالرشپ راغلی یو زده کوونکی محمد ادریس سازی وینا وه چې د افغان محصلینو یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او په پاکستان کې د راپېښو مشکلاتو نه خبر کړل. د نوموړي وینا وه چې افغان محصلینو ته په پاکستان کې په طب، انجینیرینګ او اقتصاد په برخه کې سکالرشپ ورکړې کیږي، خو په ساینسي مضمونونو کې دا سکالرشپ ډېرې کمې دي، نو باید چې پاکستان په دې بخش کې هم سکالرشپ زیات. محمد ادریس زازی زیاته کړه
کوم حاصلین چې په پاکستان کې اوسي دوی ته اول ځل کې د پیسې 15 میاشتې 4 میاشتې ورسته ورکول کیږي. دا پیسې دوی ته په اول کې ورکړل شي، حاصلینو پیسو د مشکلاتو سره مخامخ نشي، نو دوی کولی شي خپل درسونه ښه صحیح ولولي. دویمه خبره، کوم حاصلین چې دلته درسونه وایي لکه په ام بی بی ایس کې، انجینری کې، اقتصاد کې، ام بی بی ایس کې سپیشلایزیشن دا ډېر ضرور دی. کاغوی حاصلینو ته دلته تاسو کومه موقع مساعده کوي چې هغه سپیشلایزیشن په مختلفو برخو کې وکړي، نو دا به یو ښه کار وي. بل کله مو ته یونیورسټي کارډ رکوي نو مو د پاسپورټ نمبر وکلی کی، نو چې کله مو یو خار ته چرته ځو نو کارډ زمونږ پاسپورټ دی، ځکه چې په هغه کارډ کې مکمل زمونږ ډیټا لیکل شوی دی. نو چې په کوم ځای کې ماسل سره کارډ وي نو الته ماسل به تنگ نشي. سفیر صاحب منه وکړه چې زه به د ماسلینو کوم مشکلات دي اب زدا سره حل کړم.
د ذکر دا چې په پاکستان کې میش د ماسلین د 1300 وختونو را هسه دا قسمه شکایتونه لري. مشال ریډیو چې کله د افغان ماسلینو د مشکلاتو په اړه یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې د لړ کې بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
سکالرشپ خو داسې یو شی و چې مونږ د پاکستان نه غوښته، پاکستان مونږ ته افر راکړې. وخت کې چې افر راکړې دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زمونږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه را وغواړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه چې ورسره وعده شوی دی او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره هغه سه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي هغه امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره.
یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال له افغانستان راغلی یو پلاوی سره ملاقات کې ویلی وو چې پاکستان حکومت به د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 3000 سکالرشپ ورکوي. دا دی هم یاد وی چې پاکستان د 13 کالو راهسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي، چې پکې د 13 کال په جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 300 سکالرشپ اعلان شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د کراچۍ په باوانی چالای سیمه کې د ماشومانو 4 سرکاري سکولونه په یو ودانۍ کې جوړ دي. د دې سکولونو څخه 3 پرایمري او 1 مډل دی. په مډل یعنی د اتم ټولګي پورې سکول کې یوازې 15 زده کوونکي او د غوړي لپاره 2 استادان دي. د دې 4 والو سکولونو د ماشومانو لپاره د څښلو د اوبو هم داراز د تشناب مناسب بندوبست نشته. د کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
دغه مډل سکول د شګوفتا ګورمنټ لوئر سیکنډري سکول په نوم یادیږي. یوازې 15 زده کوونکي په کاغذونو کې لري چې پکې اکثر یو یا دوه موجود وي. د دې سکول استاد قاری محمد عیسی مشال ریډیو ته وویل چې دا سکول د کال 2003 راهیسې روان دی. وړاندې پکې زده کوونکي زیات وو، خو د استادانو د نشتوالي له وجې دغه شمېره په کمېدو ده.
ماشومان
مخکې ډېر وو، اوس یوازې 2 استادان او 1 چپړاسي دلته نوکران دي او 15 زده کوونکي دي. دا سکول چلېدای شي ځکه چې د زینا محصلین کتلی نو یوازې په دی وجه تلی چې دلته سم استادان نه کلوز
ہونے کی یہ کہ پڑھانے والا اسٹاف ہی نہیں.
په دغه ودانه کې موجود د یو بل سکول استاد مهتاب شیرازی مشال ریډیو ته ویل چې د اوبو تشناب مسلې د 13 کالو راهسې موجود دي، ولې چا ورته پام نه دی کړی.
بلډینګ سره یو سکول د زمون گورنمنٹ وایز پرائمری سکول اقصا بھوانی چلی دا الگ سکول دی، گورنمنٹ وایز پرائمری سکول مکہ دا الگ سکول دی، او ساته لوئر سیکنڈری دی هغه الگ دی. یو بجے 12:30 بجے بعد بل شفت دی جی مکہ هغه سکول الگ دی. واشروم بالکل نشته، واشروم یو دی هغه خو بالکل دومره عادت کې دی خراب شو کې او ابو خو راضی نه بالکل دا 3 سال شو او ابو بیا زمنګ هغه ماشوم دا زمنګ دا ګور اخون دی ګور هغه دوه زمنګ ابو نشته کې سمرا هغه سوک شو ماشومان دا وی هغه کور کې زی هغه ابو راوړي بوتل کې ټول استاد یو نیم نیم ګلاس.
یو بل استاد ګل جمال ویل چې دلته نه خو مشر استادان یا هډ ماسټران د سکار کولو هڅه کوي او نه تر دې د ما کوم سرکاري چارواکي سکړي. تر دې چې کوم سرکاري فندونه راځي نو د هغه نه هم سوک نه خبري. کی
دلته اوس لګه ټانګي کتا ولې د نن باغ وزن لا چا بس پاکړی می د شورونه او د ټانګي جله پاسه کم دغه جوړ دی هغه ګوري د دینه چوکیدار شته ډیر وخت شوه د لګه دینه چوکیدار تل نه بیا بل چوکیدار نه دی راغله
دغه سکول مشر استاد یا هډ ماستر اجاز خان نه چمکلو پختل نو هغه ویل چې دوی زکه فندونه په خلاص مټ نشي استعمالولې چې بیا تری سرکاري چارواکي د هغه ښکار ثبوتونه غواړي ولې د تشناب او بوستون زید دغه فندونو د لارې زکه نشي حل کوله چې د کلی ماشومان یې بیا خرابوي
صبح ایک یہ ہے ایک اوپر والا ہے کہ ہمارا تین اسکول چل رہا ہے
سہر یو دا اسکول دے اٹول دری اسکول نے دی دا دے اٹول استادان ہم بیل بیل دی لوی مسئلے داری جی زمونگ سوکیدار نشتا دو بوس خلو لپار یو ٹینک دے مخ کی مکولر لگولے او خواہ ہم خراب شوے ما شومان دو بول پارا کورونو تزی او مونخ پل ہم دو باہر نا راغوارو
گھر چلے جاتے ہیں ہم تو خود جانا باہر سے منگوا لیتے ہیں
د دغه ځای یو منتخب بلدیاتی نمائندہ قاضی احمد مشال ریڈیو ته ویل چې د کال 2009 راسې دلته څوکیدار نشته نو ځکه د سکول د خیال ساتلو هم څوک نشته د ده په وینا چې ځایي خلک هم ورسره مرستې نه کوي او د کور کچرا سکول ته راغورځي محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بيتي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچي نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس